نمشال لیرو دی پا پختونخوا که ده غرمه دولز بجی شوی دی ده شاهین بونیره ما پا دقیه و ساعت خبری گره که استاس فرکلی که ما پا خبرونه که ده پاکستان افغانستان سی مرانه نپا مهم موضوعات و تراپورن و تفسیره اولانده که خودنبه خبرون آورو و خبرون را تا ملیحا امیرزاد اولانده که
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته په سند کې د پښتون قومي جرګې مشران وایي د اجازت باوجود پولیسو په صوبه کې د پښتنو د مبینه زورونې خلاف د دوی ټاکل شوی جرګې ته نه دی پریښودلې. پېښور هایکورټ پریکړه کړې چې یو سل نه هغو افغان وګړو ته د پاکستان شناختي کارت دستاویز ورکړل شي چې مرمنې پاکستاني دي. او یوې برطانیې میشتې ادارې ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو کال کې تر 400 زیات کسان په دور وهلي دي. په سند کې د پولیسو او ځایي انتظامیې لخوا د پښتنو د مبینه زورونې خلاف د سیاسي او مذهبي ملتپالو ګوندونو لخوا د پښتون قومي جرګه ودرول شوې ده. د جرګې مشرانو پرون مشال ریډیو ته ویل ټاکل شوی و چې جرګه د حیدرآباد په یو ودانۍ کې وشي چې د پولیسو مرستیال کمیشنر نه اجازه تم اخیستې و. خدای باوجود پولیسو په عین وخت جرګې ته پرې نه ښودل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند مشر سلیم خان ترین مشال ریډیو ته ویل
قومی جرگی پا نامه جرگی خیوا پالنور پیرس حیدرآباد اتوبان روڈ باندی بدبختانه سرکار اغا خپل رویه جاری وساتاله. خو مونگ دا وایو که دا سرکار از مونگ یو پروگرام بند کی سبا با بیاسه کیگی بل روز با بیاسه کیگی مونگ خو سیاسی پاتی آنیو ناغا دا پار نن هم مونگ دا کار کهو دی پره نخوا انشالله از مونگ با دا پیر پروز بیا لای عمل تیارو بیا با مختزو.
د حیدرآباد ډیویژن مرستیال کمشنر سید خالد حیدر شاه مشال ریډیو ته تایید کړه چې د جرګې اجازت مخکې ورکړل شوې خو د امنیتي ادارو د امنیتي اندېښنو له امله د جرګې د نه کېدو پریکړه وشوه. اخوا د سند حکومت او پولیسو په بیا بیا دا تورونه رد کړي او ویلي چې هیچا ته اجازت نه ورکوي چې پښتانه چې د پاکستان وګړي دي او زورول شي. پېښور هایکورټ یو سو نه هغو افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارډ یا پی او سی په نوم د پاکستانی شناختي کارت دستاویز د ورکولو امر کړی چې ودونه له پاکستاني خوځو سره شوې دي. د افغان کډوالو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل عدالت د دوی د دلیلونو په رڼا کې پریکړه وکړه چې په پاکستان کې میشتو یو سل نه افغان وګړو دا قانوني حق دی چې دغه قانوني دستاویزات ورته ورکړل شي. سیف الله کاکا خیل ویل چې کیسونه زیات وو نو وخت پکې لګی چې یو لیکلی پریکړه مخې ته راشي. هغه ویل چې تفصیلي فیصله راتلو کې ښایي 15 یا شپږ ورځې ولګي. ټاکل شوی چې پاکستان تحریک انصاف نن د خپل مشرتابه ټاکلو لپاره ګوندي انتخابات وکړي. د عمران خان لپاره نومول شوی امیدوار قانون پوه ګوهر خان پرون د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل. مخکې په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن ودانۍ مخې ته د تحریک انصاف وکیل علی زفر خبریالانو ته وویل چې د ګوند مشر عمران خان د قانوني ستونزو له کبله په انتخاباتو کې نشي نوماندی دی. اکبر په عین حال کې د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکو څخه یو اکبر اس بابر تر کلونو وروسته د ګوند مرکزي سیکرټریټ دوره وکړه. دا تر هغې وروسته ده چې انتخاباتي کمیشن د نومبر په 23 تحریک انصاف ته په 20 ورځو کې دننه د ګوندي انتخاباتو کولو امر وکړ او زیاته کړه چې که داسې ونه کړي نو د پاکستان په ټول ټاکنو کې به ورته د کرکټ د بیټ انتخاباتي نښه ورنه کړي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د ملګرو ملتونو اقلیمي بدلون په اړه پرابلل شوي سرمشریزه کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې انوارالحق کاکړ به د غونډې په څنډه کې د اعلی سطحې دوه اړخیزه ملاقاتونه کوي. ټاکل شوی چې نوموړی نن سرمشریزه ته وینا وکړي چې پکې به د اقلیم بدلون په اړه خبرې کوي. نوموړی به په سرمشریزه کې شریکو هیوادونو باندې غږ کوي چې د اقلیم لپاره سرمایهکاري وکړي او د تاوانونو لپاره د فنډونو ګډې ژمنې وکړي. لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ به د اقلیم د خوندیتوب لپاره په نړیوالې همکارۍ هم ټینګار وکړي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د هغه هیواد په خاوره د ترهګرو ډلو د فعالیتونو خلاف سمدستي او مؤثر اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د خارجه وزارت ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې هغه وسلوالې ډلې په افغانستان کې له خوندي پټنځایونو څخه فعالیتونه کوي چې پاکستان ورباندې اندېښنه لري. هغې وویل پاکستان مایوسه دی چې تر اوسه یې هغه نتیجې ونه لیدلې چې دوی د افغانستان د حکومت له چارواکو نه تمه لرله. خود طالبانو د حکومت چارواکي دا تورونه ردوي. د افغان ویټنس پنوم په برتانیا کې میشته په افغانستان کې د کونو د سار ډلوي د طالبانو حکومت په تیریو کال کې 411 کسان په دورو وهلي دي. هغه ډلې د نومبر په 19مه د ریپورت په حواله په بیان کې ویل دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو اویا صادر شوو حکمونو پر بنسټ په نارینه او ښځو عملي شوي. دغه شان ویل شوي چې افغان ویټنس دغه ارکام د 2020 کال د اکتوبر له 18مې څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 18مې پورې د شرعي مجازاتو په اړه د طالبانو د حکومت د سترې محکمې له اعلامیو څخه ثبت کړي دي. افغان ویټنس په دغو کسانو د تورونه روښانه کړي او ویلي چې طالبان دا تر ډېره اخلاقي ګڼي او ډېری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویټنس د رپورټ په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې دا کړی چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مور ده چې ملیحه مرزاده ته وړاندې کړل که د روانې خپرونې تر پای راسره پاتې شي. د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدلی شئ. په سند کې د پښتون ملتپال سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي چې په حیدرآباد کې پولیسو او ځایي انتظامیه ورته د قومي جرګې کولو اجازه نه ده ورکړې.
پښتنو تنګول او هغوی د هراسمنټ پیدا کول، گرفتاریانې کول، افغان ریفیوجیز په تور باندې سند کې بالخصوص کراچی په حیدرآباد کې خپل کور کې لارې تنګولې.
ډاکټران او د تعلیم د چارو پوهان وایي چې په ټولنه کې سماجی تفریق او د ذهني صحت ستونزې د خودکشیو د مخفزاتیدونکو پیښو بنیادی وجه دي.
ماشوم دې د ډېر لوکوالي نمونږ دا خبره اچولي چې که ته ډاکټر یې نو ته یقینا غټ سړی، تر څو پورې زمونږ دا تصوري چې دا بچی زما ملکیت دی، د ده د پیشې انتخاب به زه کوم، نو تر هغې پورې به دا مسلې راځي.
او نن د پښتنو د یو وتلي مبارز عبدالصمد خان اشکزي 50م تلین دی.
لومړی سړی دی چې غش کې شروع کړی دی، سیاست ته راغلی دی، ټوباګي یې کړې ده. د جر سورس کار الکو د سیاست کې راغلی، تاریخ خلافت کې د خپل ګلستان کې جلوس راوست، هغه کې بیا دی ونیوې.
د سیمې رلین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. تر پایه د بشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو راځو موږ دومره موضوع ته. پسند کې د پښتون ملتپال سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وایي چې په حیدرآباد کې پولیسو او ځایي انتظامیه ورته د پښتون قومي جرګې کولو اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي چې پولیسو هغه ودانۍ تړلې چې پکې جرګه ټاکل شوې وه او د حال مالک هم نیولې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند مشر سلیم خان ترین مشال لیډو ته ویلي دي چې د پولیسو لخوا له پښتنو سره ناروا چلند روان دی چې خلاف دوی د ټولو پښتنو لوی جرګه رابللې وه. بلخوا د حیدرآباد ډیویژن ډیپټي کمشنر سید خالد حیدر منلی چې دوی وړاندې د جرګې اجازت ورکړې، خو وروسته بیا امنیتي ادارو د جرګې په اړه ځینې اندېښنې څرګندې کړې، نو ځکه یې دغه فیصله وکړه. له کراچۍ نه نیاز علي نور تفصیل راکوي.
د سند صوبې دویم لوی ښار حیدرآباد کې پرون د دسمبر په 9 نیټه پښتنو ملتپال سیاسي او مذهبي ګوندونو د پښتنو قومي جرګه رابللې وه، خو پولیسو ورته په ټاکلې شوي وخت د جرګې د ترسره کولو اجازه ورنکړه او جرګه چې په کوم حال یا ودانۍ کې کېدله د هغې مالک پولیسو نیولې دي. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین مشال لیډیو ته وویل چې په سند کې د پولیسو او انتظامیه لخوا د پښتنو سره ناروا چلند روان دی. دوی په اړه د ټولو پښتنو لوی جرګه رابللی وه.
قومي جرګې په نامه جرګه ایښې وه په لنور پیرس حیدرآباد اټوبان روډ باندې. بدبختانه سرکار هغه خپله رویه جاري وساتله، د هغه په نتیجه کې هغه حال یې راباندې بند کړو. کومله تورې دا راته ووی چې تاسو به قطعی دا پروګرام نه کوئ، خو موږ دا وایو که دا سرکار زموږ یو پروګرام بند کړي، سبا به بیا څه کېږي، بله ورځ به بیا څه کېږي. موږ خو سیاسي پارټیان یو، د هغه دپاره نن هم دا کار کوو، دوی پرې نه خو انشاءالله موږ به د پیر پروز بیا لای عمل تیارو، بیا به مخته ځو.
سلیم خان ترین زیاته کړې دوی د جرګې لپاره وړاندې له پولیسو مرستیال کمشنر څخه اجازه هم اخیستې وه، خو په عین وخت کې پولیسو هغه ودانۍ وتړله چېرته چې جرګه کېدله. سلیم خان زیاته کړې چې په سند کې د پولیسو ځایي انتظامیه لخوا د پښتنو سره ناروا سلوک کیږي او دوی به په دې خاموشه پاتې نشي. د یادې جرګې یو بل مشر او د جماعت اسلامي د حیدرآباد یو ځایي مشر ډاکټر سیف الرحمن بیا مشال لیډیو ته ویلي پسند کې د پولیسو لخوا د پښتنو مزدورانو کاروبار کوونکو گاډو چلوونکو سره ناروا ظلم روان دي. هر ورځ پولیس پښتانه کاروبار کوونکي د پیسو لپاره د افغان کډوالو په نوم پورته کوي او زوروي.
عدالتي جمع کېدو مقصد دا دی چې پښتنو باندې ورځ پر ورځ مختلف قسمونو باندې تنگول او هغوی کې هراسمنٹ پیدا کول، گرفتاریاں کول دا دروازانہ معمول ہو. افغان ریفیوجیز پر طور باندھے پورا سندھ کی اور بالخصوص کراچی پر حیدرآباد کی پخپل وطن کی پخپل کور کی لارے تنگ والے.
ڈاکٹر سیف الرحمان وائی دا تیر یوی میں اشتراحہ سے ہر روز پولیس پختانہ نسی او دا شناختی کارڈونو دا تصدیق پنامی سو روز پتانو کی بند ساتی. نموڑے وائی دوی ہر روز پختانہ کاروبار کون کی دا حیدرآباد او سن پنور سیمو کی دا پولیسو دا تانو نا راخوشی کوی. هغه پسند حکومت غک کړي چې دا عمل با تر کومې روان بی. پسند کې د پښتنو ملت پالا سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای پولیس او ځایي انتظامیه پښتانه زوروي او مجبور کوي چې کاروبارونه ختم کړي او سن نوزي. خو دوی وای نه به خپل کاروبار ختم کړو او نه به د سن څخه وزو. د دوی په وینا چې د پاکستان آئین هر وګړي ته د ملک په هر ځای کې د ژوند کولو حق ورکوي. بلخوا د حیدرآباد ډویژن مرستیال کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې منلي چې دوی وړاندې د جرګې رابللو اجازه ورکړې وه، خو وروسته بیا امنیتي ادارو د جرګې په اړه ځینې اندېښنې څرګنده کړلې چې د یادې جرګې سره به په حیدرآباد او سند صوبې په نورو ښارونو کې امنیتي حالت خراب شي، نو ځکه یې پښتنو ملت پالو ته د جرګې کولو اجازه ورنه کړه. بلخوا د حیدرآباد پولیسو تر اوسه د دغه تورونو په اړه څه ځواب نه دی کړی. خو د سند پولیسو مشرانو او سند نگران حکومت وار په وار ویلي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په سند کې د پولیسو لخوا د پښتنو په زورولو او نورو ستونزو په اړه پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند، پی ټی ایم، مدني فعالانو وار په وار خبري غونډې او احتجاجي مظاهرې هم کړي چې پکې په سند حکومت غږ کړی چې کراچي او سند په نورو برخو کې د افغان کډوالو او پاکستانی پښتنو زورول دی باید بند کړل شي. خو بلخوا د سند نگران حکومت او پولیس وایي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سند کې وزوروي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ایستلو پریکړه دی بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بې اسناد بهرنیانو ایستلو دې کار ته دوام ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سو یویش کلو هرڅه. لنډې صفې مو دي 15,515 شپېته، 2,110، 12,980 او 13,500 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش کیلوهرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
پیښور های کورټ پرون د سلونه زیاتو هغه افغان کډوالو د درخواست اوریدنه وکړه چې په پاکستان کې اوسیږي او ودونه د پاکستاني او میرمنو سره شوې دي. د جمعې په ورځ عدالت د کیسونو اوریدنه پر مهال امر وکړ چې یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی یا افغان اوریجن کارډ په نوم د پاکستان د شناختی کارډ شناخت کارډونه ورکولی شي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت تر پریکړې وروسته د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د دوی د ستنېدو خلاف د پاکستان سپریم کورټ کې هم یو خواست جمع شوی دی چې پکې دا کار غیر آئینی او د انساني حقونو خلاف بلل شوی دی. په دغه اړه تفصیل غلام غوس راکړي.
پیښور های کورټ یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت د کارډونو ورکولو امر کړی. د جمعې په ورځ د پیښور های کورټ په دوو قاضیانو ارشد علي او وقار احمد باندې مشتمل دوتنی بینچ د سلو نه د زیاتو هغه افغانانو د اپیلونو د قضیې اورېدنه وکړه چې د پاکستان شهریت لرونکو ښځو سره یې ودونه کړي دي. عدالت د وکیلانو د دلایلو په رڼا کې د یو سل نه افغان وګړو په حق کې فیصله واوروله چې دوی آئینی او قانونی حق لري چې دوی ته د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت دستاویزات ورکړي شي. په دغه اړه د یادو افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د عدالت د دې امر وروسته به اوس پر روانو څو ورځو کې د دې مهم کیس تفصیلی فیصله هم جاری شي.
دی کی لاججمنٹ اناؤنس شوی دی اناؤنسمنٹ دی چلکا وی اوی چلکا او دا دی کی سو فیصلہ شو بیا مخ کی وی لکی نو لیکل ججمنٹ چدن لا ڈیلیور شوی نه دی هغه خلا قاضی بکینی او دی وی لکی کنا نو هغه کی ٹائم لگی تقریبا 35 بجے او پکله گیش پکواس دیگه جے کیس نو ڈیز جات ہو نا تقریبا 120 تے پاس کیس دی کی 109 جدن اثر تو پی او سی ریلیٹڈ ٹو پاکستان اوریجن کارڈ.
پی خبر ہائی کورٹ یو سل نہ افغان وگڑو تا د پی او سی کارڈونو د جاری کولو امر په داسې محل ورکړی چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه په زور د هستان نه لرونکو افغان کډوالو د ویستلو عملیات پیل شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه د سلورو لکو نه زیات اسناد نه لرونکي افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په ستر عدالت سپریم کورټ کې هم د دسمبر د لومړۍ نیټې نه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د شړلو په ضد د هغه خواست سماعت هم پیل شوی کوم کې چې غوښتنه شوې ده چې د کډوالو د واپس لیږلو عمل دی ودرول شي ځکه چې نگران حکومت د داسې رقم پیسلو کولو واک اختیار نه لري او دا عمل غیر قانوني غیر آئینی دی او د بنیادی حقونو سرغړونه ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات آسان شي.
مشال رادیو اوریدونکو او په داسې حال کې چې د پیښور په اسلامي کالج پونتون کې یو زده کوونکی د میډیکل کالج د داخلي لپاره په شوې ازموینه کې تر ناکامۍ وروسته ځان وجلې دي. ډاکټران او د تعلیم د چارو پوهان وایي چې په ټولنه کې سماجی تفریق او د ذهني صحت ستونزې د خودکشیو د مخ په زیاتېدونکو پیښو بنیادي وجه دي. یادونه وړ ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر داسې پیښې شوې چېرته چې زده کوونکو د لسم یا پېښورانه کالجونو لپاره د داخلو په امتحانونو کې د کمو نمبرو یا ناکامۍ له کبله د خپل ژوند خاتمه کړې ده. تفصیلی په دغه راپور کې د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون په یو هاسټل کې د نومبر په 9 د پاړه چنار سره تړاو لرونکي یو طالب علم مبشر علي د میډیکل کالج د داخلي لپاره په شوي امتحان کې د کمو نمبرو اخستو له کبله د خپل ژوند خاتمه کړې ده. په دغه اړه بیګا مشالې ډو سره په خبرو کې د اسلامي کالج پوهنتون ویان علي هوتی ویل چې مبشر د پوهنتون د زوالوجي د څانګې طالب علم او په دریم ځل د میډیکل کالج لپاره شوی آزموینه کې ناکام شوی وو. نوموړي زیاته کړه
د ایم ډی کی ټیسټ د درې پیری ورکړ یو پیر چې دی پاتې شوی وو په دویمه پیر پوسپون شوی وو. په دریمه ورځ باندې چې د کوم کی رااله دا هغه نو د هغه نه پس چې دی ماشوم په هاسټل کې نشي والا ګولې خوړلې دي چې کم چې دا په جیب کې هم هغه ټایم کې پروت دی. بیا دا ہاسٹل چې څومره سٹاف دی نو هغه چې دی بیا دی اسپیټال ته وړل دي د فیملی خبر کړی دا لاغه ملګری دا وایي چې دا حالت کې داسې کیس کیس مسله غنه او مطلب څه داسې چې د ډیپریشن ښکار داسې سيزونه پکې موږ نو لیدلې
دا په داسې حال کې دا چې لدی وړاندې هم په امتحانونو کې د ناکامۍ له کبله یو شمیر جنکو او هلکانو خپل ژوند اخیسته دي. په اسلام آباد کې د روحي رنځونو متخصص ډاکټر فضل الرحمن وایي چې په ټولنه کې د ماشومانو او ځوان کل ذهني صحت ته ډېر پام نه کیږي. د کورنۍ ډېر فشاري ور باندې ځنې په نشو اخته شي او ځنې د ذهني صحت ستونزې لري او چې لږ خفګان ور باندې راشي نو دغه انتهایی ګام پورته کی.
په زراو کسان په دا ټیسټ کې حصہ اخیست لیکن خودکشیانو سو کسانو کې داغه دا مطلب دی چې کېدای شي هغه کې نور هم ریسک فیکټرز او ډیپریشن پاوو کې کېدلای شي دا هغه مخ کې ذهني حالت څنګه وو د سره دارنګ دوايان دارنګ شان ته آسانه طریقې لته سره پرتی وي او پرسنالیټی هم دارنګ جذبتی پرسنالیټی وه او امید دوری غټ جوړ کړی وي چې بس کدا کارو کما میډیکل ټیسټ کلیئر کینو زما ځوان دی دغه بغیر زما ځوان نسته نو هغه سی کله بیا دا رنګ ناکام سی بیا دا خلک خپل ځمند ختمه دو پر خوا ولاړ سی.
کارپوهان وایي چې باید په تعلیمي ادارو کې د روزګار او زده کړو په اړه د لارښوونې څانګې پرانستل شي او په نصاب کې داسې اصلاحات وشي چې په زده کوونکو فشار کم شي او هغوی خپل خوبونه رښتیا کولی شي. په دغه اړه د تعلیم نوموړی مبارز او شنونکي ضیاءالدین یوسفزی وایي چې په تعلیمي نظام کې د ژوند سره د مینې زده کړه نه ورکول کیږي او د طبقاتي ټولنې له کبله هر زده کوونکی دا فکر کوي چې که ډاکټر یا انجینیر جوړ شي نو ډېرې پیسې به هم وګټي او خلک به عزت هم کوي. د نوموړي په خبره دا یو بې ځایه خبره ده او باید ټولنه او حکومت ور باندې غور وکړي چې موږ خپل نوي نسلونه کم لور ته روان کړی دي.
یو طبقاتی نظام دے په دې شکل کې سماجی طبقاتی نظام چې کوم دی ا ماشوم کې د ډېر لوکوالي نم دا خبره چولی چې کته ډاکټر نو ته یقینا غټ سړی کته انجینیر ته ډېر لوی انسان خو کته استاد نو بیا ته هیڅ شی نه یا کلرک نو هیڅ شی نه چونکی مونږ په یو پدر سرانا پدر سری معاشرو کې ژوند کوو مجموعی طور زوی چې کوم دی د اوم د پلار د پارا یو قسم ملکیت وی خبره دادا چې تر سو پوری زمونږ دا تصوری چې دا بچي زما ملکیت دی دغه لپاره به خوب زوینه ما دغه د پېښې انتخاب به زکوما نو تر هغه پورې به دا مسله راځي.
دا یادونه وردا چې روان کال د خیبر میډیکل یونیورسيټي د سوري لاندې د صوبې په میډیکل کالجونو کې د داخلي لپاره سلور ډیر زره هلکانو او جنکو برخه اخیسته و خو ولې په سرکاري او شخصي میډیکل کالجونو کې د چوکۍ او ټوله شمیره 3200 او لستا.
خبر کا ہر جیوی حالات کا ہر ڈولوی مشالڈو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتشی
اونند پختنو د وتلی مبارز عبدالصمد خان اسکزی 500 تلین دی نموړي د پاکستان له جوړېدو مخکې او بیا وروسته د پختنو په ملي او سیاسي مبارزه کې ځانګړي کردار لوبولی وو. هغه په بیلابیل وختونو کې د سرکار لخوا شاوخوا 1.5 کاله په زندان کې هم تیر کړی ول او خپل زیاتره زده کړې هم هلته کړې وې. عبدالصمد خان اسکزی پر دې سربېره د پښتو ادب او صحافت په ډګر کې هم فعال رول لوبولی او شپیر کتابونه لیکلی او ژباړلی دي. د مشالډو خبریال احمد شاه زمي کلونه مخکې د نوموړي پر ژوند او مبارزه راپور جوړ کړی چې تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو.
خان عبدالصمد خان اڅکزی چې تر مرګ وروسته د خان شهید په نامه شهرت وموندی د 1908 میلادي کال د جولای پر 8 نیټه د ګلستان په عنایت الله کاریز کې وزیږېدی. کوي خواته نوموړي خپل ژوند د پښتون قام د راویښولو او خپلواکۍ لپاره په مبارزه کې تیر کړی نو بلې خواته د پښتو ژبې ادب او صحافت په ډګر کې هم د قدر وړ کار کړی دی. خان عبدالصمد خان اڅکزی په 14 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړی خو د ژوند څه کم 3 لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړی او خپل زیاتره زده کړې هم هلته ترسره کړې. په کوټه کې میش د سیاسي علوم شوونکی او پر خان شهید باندې د یو شمیر کتابونو لیکوال پروفیسر عبدالغنی خان غنو وایي چې خان شهید په سهیلی پښتونخوا کې لومړی کس وو چې په سیاست کې پیل وکړي.
لومړی سړی دی چې غش کې شروع کړی دی سیاست ته راغلی دی، ټولواګي یې کړې ده، هغه که بلوڅ دی که پنجابۍ دی که هزاره دی که پښتون دی، په سویلي پښتونخوا کې د ټول د مخه د غش شروع کړی دی، د سیاست را ایستلی دی. بیا ډېر وروسته بیا د شاګردان راغلي دي اوس رامخته شوي چې د ډېر څوارلس کال هلک وو د سیاست کې راغلی. ورې تاریخ خلافت کې د خپل ګلستان کې جلوس را وایستی، په هغه کې بیا دی ونیوې. بیا چې د غازي امان خان تاریخ شروع شو د سکال ده پاریک د غازی امان خان په لوی کې د دې ترکانو د خلافت په اړه د سیاست کاوی. بیا د خپل پښتنو په اړه کې د وکتل چې دا پښتو د پښتنو حالت داسې خراب دی، پښتو نشته، د دې لپاره کار وکړي او د قصر کار دغه کاوی.
د سیاست ترڅنګ خان عبدالسمد خان اڅکزی د خپل دور یو تکړه ژورنالیست وو او په 1915 کال کې په بلوچستان کې د استقلال په نامه اخبار پیل کړی. د دې سربیره نوموړي د پښتو ژبې د سوچه کولو او پښتو ته د یو شمېر کتابونو د ژباړلو دنده هم په ډېره مېړانه ترسره کړه. د اسلام د سپېڅلي کتاب قرآن مجید او نور یو شمېر کتابونو ژباړې نوموړي په زندان کې وکړې. په دې اړه پروفیسر عبدالغنی خان غنو یو ځل بیا
انګریز دی وچ چودرا وی چې په دو باندې کې ویتاړي شکولې پر باندې کې شو دې پر باندې کې تعلیم د نو زده کړې نو وکړل په جیل کې په باندې کې بیا د ایرانۍ ورې بیا میډلو کې بیا مې چکو کې د انګلیس سره بیا شی وکړل بیا وکړل بیا پښتو فازل پښتو ادیب بیا منشي فازل فارسي منشي ادیب هغه وکړي بیا پښتو لیکته وکړي بیا د قرآن شریف ژباړه وکړل د ابوکلام آزاد قرآن شریف بیا د سیرت النبی د شبلی نعمانی هغه پښتو کې د امام غزالی کیمیا سعادت پښتو کې د سادی ګلستان چې دی هغه پښتو منظمه په شاعری کې راوړوي دا ډېر ګران کار دی. د شاعر نو خو دا رقم شاعری چې ده کړې ده په دې سیمې کې څوک یې نه شوی کولی. یو ګلستان په خپله سادی لوی سړی و د هغه شاعري لوړه وه هغه په پښتو کې په ډېر اسانه طریقه سره په شاعری کې راوړلی دي او بیا خپل ژوند پیښ ته کړی دي بیا لیکدود ته کړی دي بیا د سلګونه خطونه په پښتو کې خلکو ته کښلي دي په دا رقم دی په ادب کې راغلي پښتو کې راغلي خو دا وس دا و چې سوچه پښتو وایي.
د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی پلار او نیکګانو هم د خپل خاورې لپاره مبارزه کړې وه او ملي روحیه یې په کورنۍ کې ژوندۍ وه. تر خپل زوکړې وروسته د هغه وخت حالاتو نوموړي دې ته وهڅوي چې په ملي مبارزه لاس پورې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د خان شهید ملګری عبدالرحیم مندوخیل وایي چې د خان شهید د ژوند مرام د خپل خاورې ازادي او مساوات وه.
دی یعنی پیدا شو هغه حالات بلکې په دغه دوران کې بیا چې دی دا خاوره نیول شوې وه نو دی له هغه حالاتو چې متاثر و او باقاعده د خپل سیاست روان کړ. سیاست چې کوم د کاوه هغه کې د ده څه هدفونه وو. د ده د لوی هدف و د خپلې خاورې ازادي خپلواکي او بیا په دې خاوره کې هم برابري مساوات دا د ده د ژوند مشن و.
په 1948 میلادي کال کې د انګریز تر وتلو او هند او پاکستان ته د خپلواکۍ ورکولو وروسته هم خان شهید خپلې ملي مبارزې ته دوام ورکړي او له کور څخه لري د پښتني احساس د راژوندي کولو لپاره هلې ځلې وکړي. نوموړي د پاکستان په بند کم یو شمېر کلونه تیر کړه. د خان شهید کشر زوی ډاکټر حامد خان اڅکزی وایي چې کله دی وزیږېدی نو پلار یې په بند کې وو او ډېر لږ وخت یې له خپل پلار سره تیر کړی دی.
موږ د ده سره ګسره وخت تیر کړی نه دی په یو معنا. زه په 1940 پیدا شوم دی په جیل کې. نو زه لوی هلک وم په سن 45 کې دی جیل را خلاص. نو موږ بابا نه پېژند دی چې څومره کې څومره مې پېژندې. نو بیا زه په څلورم جماعت کې وم په 1950 په مارشاله کې د ایوب خان بیا سمري ملټري کوډ 14 کاله سزا کې ګوډت څلور کال موږ نه ده سره. بیا چې د لس کال جیل د تیر کړي نو زه لوی سړی وم ایف ایس سی مې کړې وه د ډاکټرۍ په تکل وم. نو بیا د جیل را خلاص شو پر 26 اپریل بیا پر 19 مې بېرته ونیو. نو زه چې بیا میډیکل کالج ته تلم په سن 9 کې نو 8 کې ته په آخره کې موږ د ده سره په جیل کې خدای پاماني وکړه.
خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی خپل ژوند د پښتنو د خپلواکۍ یووالي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره ځانګړی کړی وو. د 1923 کال د دسمبر پر دوهمه نیټه د کوټې په سید جمال الدین افغاني واټ کې د شپې پر څلور بجې ها وخت نامعلومه کسانو د دوه کور ته دوه بمونه وروغورځول، کله چې دی بده وو. همدغه د ده د ژوند وروستۍ شپه سوه. خو د سیاست، صحافت او پښتو ژبې او ادب په ډګر کې چې نوموړي کوم کارونه ترسره کړي دي، هغوی اوس هم د ده نوم ژوندی ساتلی دی.
احمد شاه زمیو چې د عبدالصمد خان اڅکزي په ژوند او مبارزه معلومات راکول او همدې سره په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي د ملیحه میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
په سند کې د پولیسو او ځای انتظامیه لخوا د پښتنو د مبینه ځورونې خلاف د سیاسي او مذهبي ملتپالو ګوندونو لخوا د پښتون قومي جرګه ودرول شوې ده. د جرګې مشرانو پرون مشال ریډیو ته وویل ټاکل شوی وه چې جرګه د حیدرآباد په یو ودانۍ کې وشي چې د پولیسو مرستیال کمشنر نه اجازه اخیستې، خو د دې باوجود پولیسو په عین وخت جرګې ته پرېنښودل. د حیدرآباد ډیویژن مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته تایید کړه چې د جرګې اجازه مخکې ورکړل شوې، خو د امنیتي ادارو د امنیتي اندېښنو له امله د جرګې د نه کېدو پرېکړه وشوه. پېښور های کورټ یو سل نه هغه افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارډ یا پی او سی په نوم د پاکستانی شناختی کارډ د دستاویز ورکولو امر کړی چې ودونه له پاکستانیو خوځ سره شوی دی. د افغان کډوالو وکیل سیف الله محب کاکا خیل پرون مشال ریډیو ته وویل عدالت د دوی د دلیلونو په رڼا کې پریکړه وکړه چې په پاکستان کې میشتو د یو سل نه افغان وګړو د قانوني حق دی چې دغه قانوني دستاویزات ته ورکړل شي. ټاکل شوی چې پاکستان تحریک انصاف نن د خپل مشرتابه ټاکلو لپاره ګوندي انتخابات وکړي. د عمران خان لخوا نومول شوی امیدوار قانون پو ګوهر خان پرون د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل. مخکې په اسلام آباد کې انتخاباتي کمیشن ودانۍ مخې ته د تحریک انصاف وکیل علي ظفر خبریالانو ته وویل چې د ګوند مشر عمران خان د قانوني ستونزو له کبله په انتخاباتو کې نشي نوماندي دي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو اقلیمي بدلون په اړه پرابلل شوی سرمشیزه کې د ګډون لپاره د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې دي. د پاکستان بارنو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې انوار الحق کاکړ به د غونډې په سنډه کې د اعلی سطحې دواړه خیزه ملاقاتونه کوي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت له چارواکو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د غیبت په خاوره د ترهګرو ډلو د فعالیتونو خلاف سمدستي او مؤثر اقدام وکړي. د بارنو چارو وزارت ویاندي ممتاز زارا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د وزارت اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې هغه وسله والې ډلې په افغانستان کې له خوندي پټنځایونو څخه فعالیتونه کوي چې پاکستان ورباندې اندېښنه لري، خو د طالبانو حکومت چارواکي دا تورونه ردوي. او د افغان وټنس په نوم په برتانیا کې میشته په افغانستان کې د کونو د سار لوی د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې 1411 کسان په دورو وهلي دي.
مهم خبرونه ته ملیحا میرزاده وړاندې کړه. او د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې عامه خدماتو ته د رسایي کمیشن ضلعي کمیټې په غونډه کې د ټولو سرکاري ادارو افسرانو د خپلې کارکردګۍ او خدماتو په اړه معلومات شریک کړي دي. د کمیشن د قانون لاندې ضروري ده چې په هر ضلع کې د سرکاري ادارو متعلقه چارواکي په وخت ولسته خدمتونه ورکړي. خو بیا د خیبر ځینې اوسیدونکو وایي چې په دفترونو کې کارونو کې اوس هم ډیر وخت لګي او پاسانه نه ترسره کیږي. نور معلومات فرحات شینواری راک.
د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر له دفتره د دسمبر په لومړۍ نیټه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې هلته رایټ ټو پبلک سرویسز کمیشن یا عامه خدماتو ته د رسایي ضلعي کمیټې میاشتنۍ غونډه شوې، او په دې کې ټولو ولسي ادارو افسرانو د خدماتو ورکولو په اړه د خپلې کارکردګۍ رپورټونه وړاندې کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې غونډه کې شریک عامه خدماتو ته د رسایي کمیشن چارواکو ویلی چې ولسته په ریوینیو زمکو د ریکارډ دفتر اکسایز اینڈ ټیکسیشن یعنی محصول مالیه بلدیاتو او ټیمه یا خاروالی په دفترونو کې د سرکاري چارواکو په کار باندې نظر ساتي. اور سرک په تانو کې پولیسو لخوا په وخت د دوی اف آی آر څوک نه لیکي او یا هم د دوی اسناد ورته څوک په مقرر شوی وخت نه جوړوي، نو پکار ده چې شکایت ورته جمع کړل شي چې د هغه چارواکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. د خیبر ضلع د باډې یو ویل چیرمین جاوید خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې هلته په سرکاري دفترونو کې اوس هم په اسانه د چا کارونه نه کیږي.
چې د ټی ایم ای نه کومه نقشه د ځمکې د کور یا د دکان پوسوي په هغه کې ډېر مشکلات دي پبلک ته. اصلحې لیسنس جوړوي دومره په تکلیف جوړیږي چې په میاشتو میاشتو لیسنس توته نه ملوېږي. یو بر سرټیفیکیټ بوړې تحصیل کې چې ته جوړوي نو تقریبا میاشت 35 ورځې تیر کوي. داسې نکاح نامه، ډیت سرټیفیکیټ او په دغو نورو کاغذي کاروایو کې ډېر زیات مشکلات دي. نور اسې دوې کول ښه خبره نه رو، په ګراوند باندې کور کول په کور دي. دومره مشکلات جوړ کی چې د خلکو نه الټا د پیسو وخت ډیمانډ هم کیږي او دغه سرا سرا چې کم د تیرو د کویلې لیزونه دي په هغه کې هم ډېر مشکلات دي. خلکو ته هغه لیزونه داسې په اسانه نه ورکوي.
په خیبر ضلع کې قانون پوه اډوکیټ فرهاد پرده وایي چې د دغه کمیشن قوانینو په اړه لومړی په خلکو کې پوهه پیدا کول ضروری دي.
ټولو نه اول دې ته د اویرنس ضرورت دی چې پبلک اویرنس کمپین دی او په مؤثر انداز کې وچلی. نو دوی صرف فارمیلیټیز پوره کوي او ځلنی مې دا سټاف راغلی او مونږ ورسره کلاس کومک کړی و. دوی هلته چې په دفترو کې څومره خلک وځي نه وځي ونه هغې ته هم دا پته نشته چې دا داسې څه فورم شته دی او زمونږ داسې څه آواز اورېدی شي. خو دا ده چې خبره خوښه ده، دوی د میټینګونو تر حد هم خبرې ښې کېږي، خو په فیلډ کې د دې اثرات تر اوسه پورې نه ښکاري او نه چا ویلي دي چې څوک ترې مستفید شوي دي. البته کدو که چېرته کمپلینټ لاړ شي نو په هغې باندې صرف سرزنش ته پر ریمایندر هغه افسران چې دي هغه متعلقه سټاف ته متعلقه افسر ته هغه ریمایندر صرف ورکړي. نور څه داسې کاروایي هم نه ده شوې چې مونږ لیدلي چې او په دې باندې څه مؤثره کاروایي هم کېږي د چا د غفلت ته وجې.
2014 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د هغې وخت صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې د رایټ ټو پبلک سرویسز کمیشن اکټ یا عامه خدماتو ته د رسایي کمیشن لپاره قانوني مسوده منظوره کړې وه او چې کله 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو قبایلي ضلعو ته هم د دغې کمیشن قوانین ور وغځېدل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
متحده عربی امارات له 13 مودې راهیسې د پاکستان ځینو خارونو اوسیدونکو ته په ویزو ورکولو بندیز لګولې دي. په پاکستان او متحده عرب اماراتو کې د کارکونکو ټریول ایجنټانو تر مخه د بیلابیلو وجوهاتو له امله د ویزو ورکولو لړۍ د پاکستان په ځینو خارونو کې د عرضي وخت لپاره تړل شوې ده. متحده عرب اماراتو ته زیاتره د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو څخه خلک د مزدورۍ لپاره ځي. دوی وایي د ویزو بندېدو له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. معلومات شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو ګڼ شمېر خلق دبئی، شارجه او د متحده عرب اماراتو نورو ریاستونو کې د ډېره وخته راسې مزدوري او روزګارونه کوي او اوس هم ګڼ شمېر خلق چې زیاتره پکې ځوانان وي د ښه معاش او روزګار په تکل د دغه هیوادونو مخه کوي. خو د 13 مودې راسې د خیبر پختونخوا یو شمېر سیمونه مزدوري او روزګار له تونکي وایي چې متحده اماراتو ویزې ورته نه لګي او ټریول ایجنټان ورته وایي چې پاکستان ځینې ښارونو اوسیدونکو لپاره ویزې دا وخت بند شوی دی. دا نوخار پا بوسیمی محمد حسین چه دلتا دکانداری کولا ولی سو مداره سه دوبای تا دتلو پا حس دی. وای چه دلتا دا گرانه لواجی روزگار که گزارا گرانه وا. نو پیسی پا قرزدار اغنده کلی دکانی ختم کلو خویزه وردالا ندلگی دلی. او ورد پا تما دی.
اوز دکان خود مازینه ورد آغام ختم کل. نو دکانم ختم کل آغی سا پیسی شوی. سیار دوست نم کرس پور راغنده که اوزان نم لغا. اپلیو که خوب است. رامانی ویزی بند شوی. التم یا مرگره. آغرا لکولو کار بس. دادی وجه یرا بس پاتی پاتی. مدل جیر زیاده یرا بس گرانی دنی کی گیار پا دکان که باید شی. سلو پینزه زر روپی هم کلی ها بز آورازی بلا گی دی. ساڑه ال دلات شی نزال تک نمیاش شی سنا سالی بیا دل تک کور خرچ مارش چلی گی پیش وی. نو بس اس بندی گو لاوی سا پتنه لگی شی کلا با کل آوی گی میاش دو دریو که. لپی سا بینه پیو خوچ کلو شی بس بیا و بیا برزون.
پا دوبایی که کارکون که پاکستانی ترول ایجنٹ عبدالحادی وای چه تعلیم افتا او دا پوهنتون دگره لرون کتا دوم رستونزا نوی خو بغیر تعلیم یا کم تعلیم افتا خلق کم چه مزدورو لزی دا غوی ویزی نن سبا بند دی او اسباب یه پا پاکستان که ددوی دا پولیس ریکارد بیا حل تا پا اماراتو که دا حوزه پا حکومتونو پا تولنوز رسنو نوک کول او دا زون کسانو لخوا خیر غختل یا سوال کول وی
چونکه افیشل اعلان نی دغنی نو پا منگ ویلیم نیشو کنم نو پا دی وجه بانده چه کم دنو منگ تا ویلو که لگ مشکل ای خوچه لکه دا چاکاری اگه تا منگ اوهایم چه روڑا دا دا ریزن ده پا هایی که مین ریزن چه کم دیم آغا دل تا پاکستانیان چه کده راشی دوی خیر غواری دویم ریزن غلا دا چه راشی غلا کهی دریم ریزن چه کم دا طول نا دی تیم سا سوٹی بل دی آغا دی کرتیسزم پا یوی چه کم دا دیز حکمرانان دی پا دی بانی کرتیسزم زیاد کی گی دا پاکستانیانو دا طرفا پا سوشل میڈیا باندی سپیشلی دا فلسطین اسرائیل جنگ نا پس
پا پی خبر که دا فایو سٹار ٹریول ایجنسی مشر فضل الله خان چه دا صبح نور زلو که هم دفتر لری او خلق بلابلو حوادونو تا لیگی مشال لیڈو تا پا دی باب لوائی
کم سیٹی بنشیوی دی پاکستان که چه دا کسان با در سیٹی نا نرازی نو پاقی که دا شامل دی دیر غازی خان دا جی دیر اسماعیل خان دا جی خوشاب دی پڑچینار دی شیخاپور دا او قصور لڑکانا مظفر آباد خوشاب کویٹا اٹک بل پخی ویزی افیشلی دوی نا مکمل بند کړی دی او څنګه چې دوی دا ویزی بنگلاديش لپاره په 2010 کې بند کړی ویجی یو ای والا نو هغه افیشل بند نه اس اعلان نه شوی او دوی ارجی تور پر بند کړی وی نو په دې وجه چې اوس د پاکستان لپاره عمده دوی او بند کړی دی د ویزر لپاره جی
دا مشال ریډیو ځنی اوریدونکو او فیسبوک پاڼه کتونکو د ریډیو په فیسبوک پاڼه په دې لیکل کړیو چې د سوبې زیاتره بیوزله او بیروزګار ځوانان متحده عرب اماراتو په شمول نورو بهر ملکونو ته روزګارونو او مزدورو لپاره ځي ولې نن سبا ورته غټه ستونزه د ویزې د کینسلېدو یا مسترد کېدو راپېښه ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
اردن کو سبق شوی زمونگا دا تولنیزو او خزو دا حقونو پارا باندی دا زنگری خپراوانی نوی نلی دا خپراوانی تاسو دا پارا آسما گل بلاندی که
نوی نلی
دا پختنون جونو او میرمنو ستونزو تا تفصیلی کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم د کور بهر کار کوونکې خزي کیو خوا ټول ورځ د کار په ځایونو کې مصروفه وي نو بلخوا کور ته پراتلو بیا د کور کارونه او د ماشومانو خیال ساتل هم ور بغاړوي. د مشال ریډیو په نننی فیچر کې د هغه خزو حال درکو چې نوکری هم کوي او د کور کارونه هم. تر پای را سره اوسئ.
ماشومان هم رویه لک لک چینج چې ما مونږ لا ټایم نه راکې کنه. کور والا رویه هم لک سخت شي. اکثر زه فیملی ممبرز چې دین واغوي وای چې دا خواسي بهر سیل سپاټول زی دا سی رویو جواب استرګو کې انسان پوه شي کنه. دا ډیر زیات ګران ماحول شي.
دا د مردان د چمتار سیمه اوسیدونکو درسل ویخ کلنا زیبون نه ساده چې د اوو بچو مور ده. د خپل علاقې تحصیل ممبر ده او دا چې د انجیوز یعنی د غیر سرکاري تنظیمونو سره په خیبر پختونخوا کې د ولسی خیر ښېګڼې په غرض هم علیزلې کوي. زیب النساء مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې خدمت یې شوق او نوکری کول یې ضرورت دی، ځکه چې د خاوند په ګټه وټۍ په دې ګرانۍ کې د کور ضرورتونه نه پوره کیږي.
یو کمیونٹی کے ذکر قوم نو التا ہم لگا فیمیل لا کمیونٹی کے یو کار کول یو سیشن ارینج کول یا دا سیزن ډیر زیات ګران شي. هغه رویه هم برداشت کول یا غیتا خلک کوئی کنه پیغورونه او خبرې او الزامونه برداشت میو کو. زما په کم 20 سال مخ کې سٹارټینګ وو کې ډیر زیات دا سی پرابلمز وو. فیمیل پزان سخت دی رگی هغه کور هم کی او ماشومان هم مینیج کی خلک د خلکو رویه ویني او د خپل نت ویني خپل ځان باندې چې کومه سخت دي تیر کړی نو کله کله بے حوصله شي. څنګه چې میل اپریشیټ کیږي اور ټول وای چې دا پورا بیڑا پستر اوچت کړی دا او کار کوي او دا سه هر څه سہولت ور کوي نو دا فیمیل لپاره ولې خلک تاسو اعتراض کوي کنه. زه فیلډ کې ګرځم ما ته پته لګي او زه دې خبرو ډیر زیات نوټس اخلمه. هیزمن می بالکل ما سپورټ کوي او ما ته وای چې دا کار وکړه او ته پته دی چې لکه دا ما سره هیلپ کوي کنه.
رضیا محسود د جنوبی وزیرستان اوسیدونکې ده او سیمه کې د سماجی کارکونکې په حیث هم مشهوره ده، خو خلک یې له جنوبی وزیرستانه د یوې خبریالې په توګه پیژني. هغه په وروستو پاتې سیمو کې د زنانو د ښېګڼې لپاره کار کوي. جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان او د دې ترڅنګ زم قبایلي ضلع له مودو راهسې د ناامنۍ ښکار دي او په دې علاقو کې د زنانو حقونو ته پوره پاملرنه نه کیږي. خورزیا محسود وخت په وخت جنوبی وزیرستان بیلابیلو کلو ته ورځي، د زنانو سره خبرې کوي، سکولونو ته ورځي او د زده کوونکو جنکو ستونزې په ګوته کوي. او د دې ترڅنګ دا هم په دغه ټولنه کې د یوې کور ودانۍ په حیث ژوند کوي. د دغه هلو ځلو ترڅنګ رضیا محسود خپل کورنۍ ژوند څنګ تېروي په اړه یې نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د کور د کارونو لپاره ورته وخت پیدا کول ګران وي.
فاونډیشن ه چلاوه، زه مختلف ټریننګز هم ورکاو ایز ا ماسټر ټرینر او ور سره ز خپل میډیا کوریج دای اهمه هجاري ستلای دای مو روح شوی دو د مو بچیون هدی اغه سکول تدریمی سهره خبر ادوش کلا تو بچیون و وړوی او ته بهر جابس کې میته ته لش کی ټینشن وی خو د هر سمو منیج کول زکه چې مو خپل لایف ته یو مقصد ور کړای دی چې ز د خپل علاقې د پورا چار وک مشکلات ډیر زیاته وی خو اغه ټول مشکلات مو په داسه منیج کول چې کی مو فادر انزلا دی اغه متس سپورٹ رکاولی کله د خپل پیرنټس دی هغه مت سپورټ رکاولی ز کور ها مینیج کاو پخپلا او بهر ها جسمره اکټیویټیز دی هغه ها کاو او یقینا چې دا ډیره مشکله چاروي دی ورکې چې کی مې وی مینو یی چې مې اسی غوی چې د چارې کوي هغه د پورا دا مشکله چار دو خو چې کله تا یو مقصد جوړ کې لایف تا بیا تو تالیارې ها جوړی شي او هغه شی تو تا پسیبلیټی جوړی شي چې تا خپل چار کولای شي.
اخته ځینې خزې د کورنۍ امروزه خرچو کې د نارینه سره د مرستې کولو په غرض نوکری کوي، نو بلخوا داسې کورنۍ هم شته چې په خپل جنکو یې تعلیم کړی او رسته یې نوکری کول سرګنی د ځان لپاره فخر ګنی چې یو مثال یې د تخبای اته درش کلنه عظما ده. عظما هومیوپیتیک ډاکټره ده او د خپل علاقې په یو غیر سرکاري د صحت په مرکز کې کار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې نوکری د کورنۍ په مرسته کوي ځکه چې د سخرګنۍ د مرستې بغیر ورته ممکنه نه وه.
ډاکټر موږ ته ډېر مسائل دي، هغه د جاب په لحاظ باندې دي، تګ راتګ کې دي، کافی مشکلات سره زموږ آمنه سامنه هم راځي. او داسې کور ته هم چې مطلب آفټر ډیوټي موږ لاړ شو نو کور کې کارونه راته هم پراتی اور کور کې بچی چې دی نو سنبھالولی هغه تیاری هغه مدرسو ته لګیلی خو بیا ز ایز اے ورکنگ لیڈی ز خپل هر یو شی خط طریقې سره مینټین ساتم اور کوشش میں دای چې هر زمانہ زما کور نه هم خوشحالي خپل جاب کې ټول خلق را نه خوشحالي بیا هم شکر الحمدللہ یو ښه فیملی اور الله را کړی دا خمه سپورټ کوي اور خپل ځان ته پارم برابر ټایم ورکو خپل آؤٹنگ خپل جم دل ما یو ٹائم اس دی خپل لائف خپل بچی اور خپل ځان چې دین خو سټ فټ ساتم.
لمردانا د بشری حقوقو فعالې رفاقت پی بی مشال ریډیو ته اول چې هغه زنانا چې د کور د اقتصاد لپاره نوکری ته ځي او د کور ضرورتونو پوره کولو کې غوره کردار لوبوي، ولې باوجود د دې دغه زنانا د ستونزو سره مخ وي؟ ځکه چې د کورنۍ ځینې غړي یې په نوکری کولو اعتراض کوي او ځینې خلک ګڼي چې د نوکری په بانه د کور له کارونو ځان پټوي.
پخدی د معاشری یو دین پروتی کدی خو ګوري د خاون سپورټ کوي یا خاون دی نو کرے لږی نو غلم سر وخت پاسی غلم جامی سی کول لیس ناشته ول تیارول دی بیا خواخیر ور کی بیا سخر لور کی بیا کور ټول صفا کی خو بیا مغه سپاس خبر کی بیا مغه نظر انداز کی تشدد پسونه سونه کیس مری دامی او تشدد دی چیغی ته ګوریږي لاغي خبرې ته وګنګ دی هغه پیسې نه سازه کی نه شامل یا هو کو خاون سره خبره کی غوتی ته خو ته ډیوټی کی اور اگے ته مال راشی خدا غریب استری سومان راغلی سادری پسری هغه تبدین چې څنګه اغستلی شي نو داسې داسلی شي کنه یا چې هغه بار کموږي هغه طبيع په خپل اداره کې سمرا مسائل لیس کوي او خود دا غیر کار کوي ډېر خولین دی وته نو چې دا ګور دا ډېر خکار دی بیا کړه چټه مسله راشي نو غیر چټیم پډیر مشکل ورته د معاشري خلکو خبرې کوي دا نوکری کوي دا جاب لذي خو خدای خبر چې چته سي چې دا سکه یا چې دی وسکاری د معاشري نظر
کلینیکل سائیکولوجسٹ تانیا منیر مشال ریڈیو تو اول چې نوکر پیشه خزی اکثر د زیاتو کارونو د بوج لوجی په مکمله توګه آرام ونه کړل شي چې اکثر یې نتیجه د ذهني ناروغو په صورت کې مخې ته راځي او دا چې که په وخت یې مخنیوی ونه کړل شي نو ممکنه ده چې منفي اثر یې په کورنۍ او پیشاورانه ژوند پریوزي.
اور ورکنگ وومن سے دے اب کو کارونم کے اور بار جاب ہم کے اور خلق و سرخادی مادیوں کے جاب پہ مجھے اسٹریس ہوئی اور کور ویرا شکور کارونوں کے ہر قسم کی دماغی زور اور بانی رائزی التم پریشر اور بانی واچے ستا دا کار نے دے کرے بیرا شکور کے مرتو ستا دا کارونو کو تا دانو کو اور بیا تا خلق و سرخادی مادیوں نے کہا تو آغا دی سے خبر ہی صاحب برداشت کی کئی 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 بیا اگن بعد آغا برداشت یو ٹائم کی ختم شی زکم اس برداشت ختم شی اور بیا آغا بانی دماغی اثرات راشی اور بیا دماغ بانی زور راشی اور بیا خلق و اس علی دا اس پاگل شوا دا پاگل نشوا زمو معاشی زمو دا خلق و خبر و نر آغا دا سی شی دا سے وومن تا پکار دے ہر ستا خپل ٹائم ورکی اور بالکل آرام ریلیکس زندگی گزار کر اگر آن نکولی شی بیا خپل ٹریٹمنٹس کار کیا سائیکولوجی تور شی بیا سائیکولوجی اف کاؤنسلنگ ہوتی اور دیسے اف دماغی سے کم بوجھ دے اگ نہ آگ بوجھ کم کی
ډاکټر منحاز مجید مروت چې په خبر پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو په څانګه کې استاد ده، مشال ریډیو ته ویل چې وی خزی لپاره چې بال بچدار هم وي، د نارینه پرنګ روزګار کول یا امروزا د کور وتل اسان نه دي، ولی بیا هم د پرمختللو په خاطر ضروری ده چې زنانه همت وکړي چې د خپل تعلیم او هنر د لارې نه یوازې د خپل کورنۍ چون ښه کولو کې لاس وکړي، بلکې په ټولنه کې هم غوره کردار ادا کړي.
خزا چې دی کور نه بهر وزي، نو هر چا دیان وی وته چې دا خزا روزانه د کور نه وزي، نوکری د پاره وزي، دې ته به دی نو ګوري چې د دې ضرورت دی یا د دې سب ضرورت به وي د کور چې هغه پوره کولو د پاره، یا د مجبوری نه وزي، یا د غواړي چې خپل تعلیم یې چې کړی دی هغه نه فائده والی، خلق با یو قسم به جج کوي باغ خزا. بیا دا دی چې که خزا کور نه وزي بهر، نو د دې مقابله سړو سره وي. نن سبا ډیرو زینو کې خزې چې تعلیم یافته دي هغه ته یو دا فائده شوی دی چې دوی ته خپل حقوق پته لګېدلی دی، هغه تعلیم چې کوم نه یې اغشتی دی هغې کې دوی ته معلوم شو چې د دې د معاشره کې سړو سره د دې هم حقوق شته دي.
منحاس مجید مروت دا هم ویل چې یو زنانه څومره تعلیم یافته او هنرمند دی، نو هغه همره به یو خامور او بهترین ښځه ثابتېږي، او په ټولنه کې به هم د غیر تعلیم یافته زنانو په نسبت غوره ژوند کوي، او دا چې د ټولنې د نورو زنانو لپاره هم بهترین مثال وي.
بهر وزو تعلیم وګورو، نو هغې کې دا دی چې که ښځې تعلیم اغشتی دی نو غواړي چې هغه تعلیم ضایع نه شي، هغه ښځه لاړه شي خپل خاوند سره یا نور د کور چې کوم فیملی ممبرز دي هغې سره پوره برابره ذمہ داری والی د معاشي استحکام د پاره. خو هغې کې بیا دا دی چې اغیت د داسې ماحول سړي جوړ کی چې الته اغیت هغه ماحول کې کار کول ګران شي، چرته هغه روزګار لزی یا چرته هغه نوکری کوي، ضروری دا دی چې ماحول داسې وي ښځې د پاره چې هغه په آرام سره بې فکری سره الته کار کولی شي.
پاکستان قومی شماریاتی ادارے کال 2013 تر راپور لمخی په هیواد کې د نارینه لخوا لګی دلی بندیزونو لوچی د خزو د روزګار کولو شرط دویش، ولې د نارینه د نوکری یا روزګار کولو شرط 35% ده، او د زنانو په دومره لږ شمیره کې د نوکری کولو وجه امتیازی پدرانه ټولنیز اصول ښودل شوی چې د ښځو د روزګار یا نوکری کولو په لړ کې د مرستې د کمی سبب ګرځي. دا وا د نن ورځې خبرونه. راتلونکو نه کې با د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه تراکې د الله پامان.
دا مشال ریډیو ده.